درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام او نیکی هیله مې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متره د محله په خیر رسولې درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاست نن ورځ بیا هم دیوی په ژوپوري موضوع سره تاسو درنه خدمت ته حاضر سی په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي نو تل په سیر درنو زده کوونکو بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دندې اجرا کړې وي زده کړې به وي نن ورځ بیا هم په پوره لیولتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوښ ونیسي د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په حق لري چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نو نسمه او شلمه پاړه ده نو تاسو هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شیبه پورې تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړئ موږ په تیر درسونو کې د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل او په مخکینی درسونو کې مو دا ویلي و چې آریانو لومړني کسان و چې د اوستایي مدنیت او ویدی مدنیت بنسټ یې کېښود هغه آریان چې په افغانستان کې پاتې شوی و نو د ویدی مدنیت په حق له موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل نن راځو د اوستایي مدنیت په حق لوایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی راځو خپل درس ویلو اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي مو جوړل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت وو نو اوس اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره ډیر سپیشلی کتاب دی اوستا په خپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاد شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاد پورې دوام درلود دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی په دغه اړه د استاد کتاب کې دا سراغلی دی چې یما د هورمستا په امر یو سیمه جوړ کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه غویان مرغان همدارنګ ځینې نور زناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یو میل پوښتواله د هغو لپاره وکیندل د دې درسنګ په دغه سیمه کې شارونه کوسي او خونی جوړ کړلې خو په دغه سیمه کې په دغه شارونه کې د دروغجنو لیونی او عوالل کسانو لپاره ځای ورنه کړی په دغه شار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړی یا ځای ورنکړ زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادیده یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان وو چې د زردشتیانو هغه مشر لاشود رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک وو زرداشت سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپل د سپینتمان یو بل نوم هم درلود د زرداشتیانو مشر وو د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه چې هغه درې اصول داسې و چې شفکر کول شویل او شکار کول دغه هغه د صلیب ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصول باندې ډیر ټینګار کاوه نو موري به په خپل دغه خبره یا دغه درې اصول په خپل نصيحتونو کې په سرودونو سره ویل زردشت شخصیت او د ژوندانه په حق له دوستا په کتاب کې ډيري څرګندونېسته د سویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې ژوند کوي هلته اوسېدی د زردشت لرغونی افغانستان په وی نجيبي کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړي د فکری اصلاحات لپاره لارښوونه پیل کړه پر همدې مهال دوی نوي تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او حکمرانو سره د خشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپاللې ځینې مورخان زردشت د اسپا کورنۍ څخه غني چوي دی په اسپا کورنۍ پورې اړه لري او اسپا یو ډیره مشهوره کورنۍ ده د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه په وار وار سره راغلي ده مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپنومې دی نکي میچت اسپنومې دی او د چې دغه د اسپکه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت دخوا وړاندې سوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیښې ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې، اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډیر کارول سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نمونه د هغو نمونه یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې پرتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو، چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو، دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت د نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یو سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډیر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د اوستا په زون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول و. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډیر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت د شخصیت په حقله، د هغه د ژوند په حقله د استاد کتاب کې ډیر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاس راغلي دي چې زردشت تقریبا په مخانه بلخ یا بوختی شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلود. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډیر راغلې ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د استاد د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهور کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کال څخه تر 1400 کال پورې په خواتر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کال په خواتر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوسنۍ خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت و. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برونز څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حق له هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیان او پشتدیان پرشتادیان نمونه دي چې موږ په راتلونکي درسونو کې وایي. چې دغه د اوسنۍ مدنیت په حق لاغه ډیر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي، د دغه درس په خلاصېدو سره تاسو هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څیر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوسنۍ مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته ځواب ورکول و. دا چې اوسنۍ مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوسنۍ مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په حق له بلی کوي چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کوم اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په حق له هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسو به حق زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوسنۍ مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مسته کوي. او بل دا چې اوسنۍ خلکو یا هغه خلک چې د اوسنۍ مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دې کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې. د دوی بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسو زده کوی چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپل کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کی او زده کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوسنۍ مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لې مهربانه لپاره سپیشل نام سلامونه ونې کې هلمې ومنې در نوسته کوونکو هله د چروغ او جوړ سی او خو متدی مهاله په خیره رسول دی. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص وایم. هله د چین نور سه هم د لوست خیره نشي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د بزرګ پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې پیلوچ په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له د چکم تمدنونو په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. ارزو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول مینسره دی او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره همدارنګ د میوه پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لاري یا هم د میوه په راټولولو سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبوره و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنې ځکې پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونو ته دوی اړ وه چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو کوم مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرونو د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وو، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم وو، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه موده وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1400 کال په خوا تر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودي او کرنیز مکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ کې شود، او دوی په کرنیز چارو کې ډېر پرمختګ وکړ، د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزی امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزی امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزی امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي، دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي، وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق له پویجو د مرکزی امریکا په خوانی لومړنی وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجول په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي، چې هغه تقریبا شل قبیلې درلودې، د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماری کې ډیر مشهور وو، او د 12 سیمیز پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې په ځانګړي توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیات په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی، د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور وو دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي به اوږدولې ترڅو د نجیب زدګی نشه پدې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکان په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک و، هغه د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغه ته به دا صادرول پلان ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه دول 200 کال دوام وکړه، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو، د اسیا څخه مرکزی، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزی امریکا وو، بل مکسیکو وو، او بل پیرو وو، چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سو. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې و په دې باندې بریالی سو چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړ توګه د پاچا په لاس کې وو. یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزی سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله. یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماری او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړه، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وه. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. دا له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوي جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رځو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د لودي د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړي او دی هندي وبل. وروسته به دغه سیمه د لویدیز هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کوم خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه به دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یادغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو د ده په نامه یاد سوه. یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې و، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات سره ول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې و، دغه لوی وچ ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل. او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته. او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلود پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله، چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی پر وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه. جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوې ملت منځ راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالاتونه درلود، چې بیا د دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالاتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سو او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پرې تاسو پرې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کی هیلمې ومنې درنو نوسته کوم کو هیله د شروع غو جوړو سي او خپل متردې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوسته شرغلاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خیره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن لمړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چنن ورځ به موضوع تاسو د دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د چې د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی، چې د 2018 کال د شمیرنې لمخې د خلکو شمیر 1.3 میلیارد کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 55 ملي اقلیتونه لري او د چین 80% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي، چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لمړنۍ ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یاتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانی دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنې جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان منچو مغولي تبتی او د خوې نژادونه دي د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی چې نه ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیم یو ټولګه ده نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی کانتوني شانګهای او داسې نور د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین